درنو دوستانو ستړي مشه اچ ملاندې مو د ازادي رډیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل ریپورټونه او مطالب لرو، خو پیل خبرونه کوو. په کونړ کې سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش وسلوالي ډلې دوه وسلوال وژلې دي. دا کونړ د امنیه قمندانۍ څخه په خبرې شوي اعلامیې کې ادعا شوي چې دا کسان تېره شپه د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په سپیدار تنګي کې په یو لړ عملیاتو کې وژل شوي او یو تن ژوندی نیول شوی. په اعلامیه کې ویل شوي چې له نیول شوي کس ته تحقیقات روان دي. تر اوسه داعش وسلوالې ډلې د خپلو دیغړو د وژل کېدو یا نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو په دیوګل دره کې وخت نا وخت د داعش وسلوال پر طالبانو د بریدونو او ورته د ملګشوب لیداړولو ادعا کوي. اروپایي ټولنې پرون چهار شنبه له کلونو بحث وروسته د کډوالۍ او پناه غوښتونکو په قوانینو کې مهم بدلونونه ومنل. د رویټرز د ریپورټ پر بنسټ د اروپا پارلمان په قوانینو کې دغه بدلون تایید کړی دی. د دغو بدلونونو پر بنسټ به د اروپایي ټولنې پر پولو کنټرول سخت شي او د کډوالو د ستنولو بهیر به هم ورسره چټکتیا عمومي. د دغه نوو بدلونونو پر بنسټ د پناه غوښتونکو د پناه غوښتنې قضیو ارزونه هم چټکیږي او د منل کېدو شونتیا کمیږي. په بدلونونو کې دا لارښوونه هم شته چې د یو کډوال د پناه غوښتنې قضیه په 12 اونیو کې نهایي شي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د درنې واورې، تیزو بارانونو او بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د دې ادارې نن پر خپل ویبپاڼه په یو زیات شمیر ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو او د سیلابونو د راوتو وړاندوینه کړې. د دغو ولایتونو اوسیدونکو ته ویل شوي چې د سیلونو خطر ته پام ولري. وروستیو اورښتونو په افغانستان کې هغه کروندګرو ته چې وچکالۍ ځپلې وه هیله پیدا کړې چې په روان کال کې به یې حاصلات ښه شي، خو سیلابونه او ورسره نور تړلي ناورینونه هغه ویره ده چې ګڼ بېوزلي افغانان تهدیدوي. یو امریکایي چارواکي وایي د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې بېوزلو افغانانو ته نه، بلکې د طالبانو او د هغوی د متحدانو جیبونو ته ځي. د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهار شنبې په ورځ د امریکا د نړیوالې مرستندویه ادارې له مشرې سمانتا پاور سره په یوې کتنه کې ویلي، د امریکا بشري مرستې بېوزلو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته نه رسیږي او د ده په وینا پوهیږي چې دا مرستې د طالبانو جیبونو ته ورځي. په دې کتنه کې میرمن پاور په بېلابېلو هېوادونو کې د امریکا د بشري مرستو د اغېزمنتیا په اړه خبرې کړې دي. له دې وړاندې راپورټونه چې طالبانو نړیوالې مرستې بېوزلو افغانانو ته نه، بلکې په خپلو کې سره ویشي د طالبانو لخوا رد شوي. په روسیه کې د ترهګرۍ ضد کمیټه وایي نن د شمالي قفقاز د ترهګرۍ ضد عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې دوه وسلوالې وژلې دي. کمیټې په یو بیان کې ویلي دا دوه تنه هغه مهال ووژل شول چې امنیتي سرتیرو ته تسلیم نه شول او امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړې. دا پیښه یوه میاشت وروسته له هغې کېږي چې د مسکو په لمن کې د کنسرتونو پر حال په برید کې له 130 ډېر کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د هغه برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې منلې. خبرونه ملا ساده یې راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د بشري حقونو د سار سازمان وایي طالبانو ځکه پرله پسې د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې چې د دوی په وینا نړیوالې ټولنې ورسره حساب نه دی کړی. د بشري حقونو د سار سازمان د اپریل پر 14 پر خپل ایکس پاڼه د دغه سازمان د ښځو د حقوقو د مرستیالې څېړونکي سحر فطرت د یو کلیپ په خپرولو سره دا خبره کړې ده. په دې اړه به جزئیات واورئ. دا به هم واورئ چې سږکال اختر له نورو اخترونو سره په رنګ او خوند کې څه توپیر درلود، خلکو څنګه لمانځلی دی. د کندهار د سوداګرۍ خونې د هغه څرګندونو مو هم خبره وایو چې وایي تیر کال د دغه ولایت څخه شاوخوا 430 میلیونه ډالر په ارزښت وچا او تازه میوه او طبي بوټي بهر ته صادر شوي دي. که وختو د افغانستان په اړه ګڼ نور ریپورټونه هم لرو، له موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
دا بشری حقوقو د سار سازمان وای طالبانو زکه پر لپسې د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې چې نړیوالې ټولنې ورسره حساب نه دی کړی. د بشری حقوقو د سار سازمان د اپریل پر لسمه پر ایکس پاڼه د دغه سازمان د ښځو د حقوقو د مرستیالې څېړونکي یو کلیپ په خپرولو سره دا خبره وکړه. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي دا چې نړیوالې ټولنې طالبانو سره کوم حساب نه دی کړی، دوی په پر لپسې ډول د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې. دا خبره د یاد سازمان د ښځو د حقوقو مرستیالې څېړونکي سحر فطرت په هغه ویډیویي پیغام کې کړې چې د دغه سازمان پر ایکس پاڼه د اپریل په لسمه خپور شو. سحر فطرت په دې ویډیو پیغام کې وایي:
لا دونی مکلونو سیستماتیک ناوړه چلند وروسته چې طالبان د ملګرو ملتونو او اړوند دولتونو لخوا له حساب ورکوونکو سره مخ نه شول، دې چارې طالبان د ښځو په نښه کولو کې لا زړه ورکړل چې اوس په ښکاره خپلې کړنې اعلانوي. طالبانو ځکه پر لپسې د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې چې نړیوالې ټولنې ورسره حساب نه دی کړی.
د بشری حقوقو د څار سازمان ټینګار کوي چې حکومتونه باید طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د دغو سرغړونو له امله مسؤل وبولي. دوی په داسې حال کې دا خبره کوي چې د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی او آن په ځینو برخو کې له دوی سره تعامل د دوی د دغه سختو پالیسیو په بدلون پورې تړلی بلل شوی. دغه شان د طالبانو د اقداماتو د غندلو تر څنګ د دوی ځینې مشران په تور لیست کې هم ساتلی دي. هم مهاله یو شمیر انجونې او ښځې وایي طالبان تر هغو په خپلو تګلارو کې نرمښت نه ښیي څو یې نړیواله ټولنه پر وړاندې عملي اقدام ونه کړي. سپوږمۍ چې د کابل طبي پوهنتون محصله ده وایي نړۍ دې پر طالبانو فشار راوړي څو د افغان انجونو اسلامي او اساسي حقونه ورکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
په دې هیله یو چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان نړیوال هیوادونه دوی د افغانستان اسلامي حکومت په مرسته یا د دوی په فشارونو پر وړلو سره وکولای شي چې یو ځل بیا کوم خندونه چې د نجونو د تعلیم په برخه کې رامنځته شوي دي هغه له منځه ویسي.
دغه شان مسوده کوهستاني چې مخکې په یو دولتي اداره کې کار کولو ازادي راډیو ته وویل:
کمیسیونای حقوق بشر و یا
د بشري حقوقو کمیسیونونه یا د بشري حقوقو ملاتړ یو نړیوال بنسټونه پر ځای د دې چې په دې اړه خپل اندېښنې اعلان کړي، غوره ده چې د همدې تروریستي ډلې د لمنځوړو لپاره فکر وکړي. نه یوازې دا چې زموږ خلک چې یو ډول بندیان دي له دوی خلاصون به ترلاسه کړي، بلکې نړۍ به هم له دې تروریستي او افراطي سیستم څخه وژغورل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ته لدا کړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې پر تامین کړي دي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار د بندیزونو تر څنګ دوی ورزشي کلبونو، عمومي حمامونو او تفریحي پارکونو ته له ورتګ څخه راګرځولې دي. سره له دې چې د نجونو او میرمنو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه په ځلونو د نړیوالو سازمانونو له غبرګونونو سره مخ شوي او له دوی یې بیا بیا غوښتي چې پر خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي، خو طالبانو تر اوسه په خپلو تګلارو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
بلخوا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د اندېښنې په څرګندونو سره وایي د امریکا مالیه ورکوونکو مرستې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو پر ځای د طالبانو او د هغوی د متحدینو لاسته ورسي. مایکل مکال یادې څرګندولې د چهارشنبې په ورځ د دغې کمیټې په استماعیه غونډه کې چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا یو ایس ایډ د مشرې سمنتا پاور په حضور کې جوړه شوې وکړې. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري ناورین او د طالبانو لخوا د امریکا له مرستو څخه د ناوړه استفادې پر احتمال نیوکه کړې ده. ښاغلي مکال د چهارشنبې په ورځ د دغه جرګې په استماعي غونډه کې چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی د مشرې سمنتا پاور په حضور کې جوړ شوې وه، وویل چې د امریکا د مالیه ورکوونکو مرستې د طالبانو او د هغوی د متحدانو جیبونو ته ځي. مایکل مکال وویل:
موږ په حقیقت کې پوهیږو چې د امریکا د مالیه ورکوونکو مرستې د دې پر ځای چې د افغانستان دردمنو ښځو او ماشومانو ته ورسیږي، د طالبانو او د هغوی د متحدینو جبونو ته ځي. د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې له افغانستان څخه د بایډن د وتلو د یو اړخیزې پرېکړې له امله له منځه لاړې او اوس افغانستان په نړۍ کې یو تر ټولو زیات د ښځو ځپونکی رژیم لري.
په دې غونډه کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی مشر سمانتا پاور چې په بیلابیلو هیوادونو کې د امریکا د بشري او پراختیايي مرستو د اغیزمنتیا په اړه معلومات ورکول، په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو انحراف په غیر مستقیم ډول تایید کړل. نوموړي زیاته کړه چې دوی په دوامداره توګه په دې هیواد کې د یو خپلواک څارونکي له لوري د خپلو فعالیتونو ارزونه کوي. میرمن پاور وای
په افغانستان کې د مرستو د ناوړه استفادې په اړه د همکارو سازمانونو د کړنو مقرراتو او راپورونو ترڅنګ یو دریم اړخ هم د یو خپلواک څارونکي په توګه شتون لري، کوم چې د مرستو د توزیع ځایونو ته ځي او موارد بررسي کوي. موږ ولیدل چې زموږ یو شمېر همکارو سازمانونو د انحراف او ناوړه ګټه اخیستنې له امله چې نشي کولای میرمنې وګماري د مرستو ویش ځنډولی.
خو تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مټیو میلر په وار وار د طالبانو لخوا د بشري مرستو د کارولو په اړه د اندېښنو په غبرګون کې ویلي و چې د مرستو د ویش د څارنې او ارزونې لپاره جدي تدابیر شته او امریکا هیڅ ډول مرسته د طالبانو په واک کې نه ورکوي. هغه ویلي ټول هغه سازمانونه چې د امریکا پروګرامونه پلي کوي اړ دي هغو کسانو ته مرستې ورسوي چې ورته اړتیا لري. د طالبانو حکومت هم تر دې مخکې په افغانستان کې له مرستو څخه د ناوړه استفادې ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې دوی د مرستو په بهیر کې اسانتیاوې برابروي. دی ویلو ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته امریکا له افغانستان سره په بشري او پراختیايي برخو کې له 2.5 میلیارد ډالرو زیات مرسته کړې ده. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار ادعا کوي چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو له مرستو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره هیڅ وسایل او تدابیر نه لري او ټینګار کوي چې د امریکا مرستې باید د طالبانو لاسته ورنه شي. سیګار ویلي امریکا د نړۍ د ستر بشري مرستندویه هیواد په توګه د ملګرو ملتونو له لارې له افغانستان سره په اونۍ کې 40 میلیونه ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ د امریکا او نورو هیوادونو نغدي مرستې په کابل کې یو خصوصي بانک ته لیږدول کیږي او بیا د بهرنیو موسسو لخوا د بشري چارو په برخه کې مصرفیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې نږدې 24 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د مرستو څخه د طالبانو د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه نیوکې په داسې حال کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمېر مرستندویا بنسټونو د مرستو د ویش په بهیر کې د طالبانو د لاسوهنې مسله تایید کړې او ویلي دي چې له همدې امله یې په غور کې د مرستو د ویش بهیر درولی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اختر د افغانانو لپاره د خوښۍ او ورځې دي او په بیلابیلو دودونو، رواجونو او مراسمو سره لمانځي، د یو بل کور ته ورځي، د یو بل سره ناسته ولاړه کوي، نوې جامې اغوندي، مختلف دودونه لري او ټول دغه دودونه او رواجونه په دې راڅرخي چې په اختر کې خوښ اوسي، خلک خوشحاله اوسي او له یو بل سره څو د خوښۍ شپې تیرې کړي. خو په افغانستان کې ځینې خلک وایي حالاتو پرله پسې د دې هیواد اوږدو جګړو اقتصادي ناخوالو یې په اخترونو اغیز کړی دی. په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سګنی اختر د تیرو کلونو د اخترونو په څیر خوند نه درلود. د دوی په وینا د اقتصادي ستونزو په ګډون ګڼو لاملونو د خلکو د اختر د نمانځلو لیوالتیا کمه کړې ده. د کابل ولایت اوسیدونکي حامد:
د هغه اقتصادي ستونزو له امله چې زموږ په ټولنه کې شته، یو بدلون دا و چې لیدل کتل او تګ راتګ کم و، ډېر لیواله نه و، یعنی د تیر وختونو په شان ډېر په ولولو کې نه وخه.
بل لامل د اختر په لومړی ورځ د مخابراتي شرکتونو د خدمتونو قطع کېدلو چې د دوی په وینا له امله یې خپلو عزیزانو سره د اختر مبارکۍ او فرصت له لاسه ورکړ.
آنتنهای شبکه مخابراتي قطع شده بود بر مدت
حامد وای چې د اختر په لومړی ورځ د مخابراتي شبکو د خدمتونو د بندېدو له امله یې ونه شول کړی چې له خپل ورور او نورو خپلوانو سره چې له هېواده بهر دي د اختر مبارکي وکړي. د ده په خبره له دې امله د دوی مسافر هم په اندېښنه کې شوي او ادعا کوي چې څو ساعتونو لپاره د دوی ټلیفونونو کار نه کاوه. د نورستان ولایت اوسیدونکي عبدالظاهر هم وایي چې سږ کال اختر د بېلابېلو ستونزو له امله دوی ته ډېر خوندور نه و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مخابراتي ستونزې ډېرې وې پرون او بل دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د نورستان خلک څه وخت مخکې د غمزه پلی یو وحشتناک حادثه رامنځته شوی چې غرق کېدل و د هغې نه هم کورونو نه خلک وتی دي. داسې نسبت د نورو کلونو نه اختر بیخي بېمزه و، داسې خوند نه و سږکال د اختر.
د نوموړي په خبره تر اوسه د دغه ولایت خلک چې کورونه ویجاړ شوي تر خیمو لاندې ژوند کوي او یا هم له خپلو کورونو بهر دي، نه د طالبانو حکومت او نه هم موسسو په دې برخه کې کوم اقدام کړی دی. عبدالظاهر د روان کال د فبروري په میاشت کې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د غره خویدنې پیښې ته اشاره کوي چې 15 تنه پکې ووژل شول او یو شمېر کورونه ویجاړ شول. هغه مهال په نورستان کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د غره خویدنې لامل سخت اورښت بللی و. د بېلابېلو ولایتونو د اوسیدونکي په داسې حال کې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د مخابراتي شبکو د منظمو خدماتو له نشوالي شکایت کوي چې په دې اړه تر اوسه نه مخابراتي شبکو او نه هم د طالبانو حکومت څه ویلي دي. ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د شته ستونزو له امله افغانان د اختر له بېخوندۍ داسې مهال شکایت کوي چې له اختر یوه ورځ مخکې د خوړو نړیوال سازمان په خپله اکسپانه یوه ویډیو خپره کړه چې پکې ویل شوي و سږ کال افغانستان کې اختر داسې مهال رارسیږي چې د کافي بودیجې د نه لرلو او د دوی د مرستو د کمښت له امله امکان لري چې په دغه هیواد کې بېوزلي نوره هم زیاته شي.
تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم دا چې د اختر د مبارکۍ پیغام د نړۍ د شاوخوا 1,900,000,000 مسلمانانو لوري تر ډیره سره ورته دی. وایي چې عید مبارک یا اکثره په دې پوهیږي چې عید مبارک څه معنی لري، خو په ځینو ژبو کې لکه په پښتو کې دا مبارکي بدله ده. احمد شیبر پی رپورټ لري.
د عید مبارک د صفت موصوف کلمات عربي دي او هغه کسان چې عربان نه دي دا دوی کلمې د عربانو په څیر نه تلفظ کوي.
عید مبارک.
عربان عین واضح تلفظ کوي ځکه چې دا توری د دوی په ژبه کې شته، خو همدا مبارکي چې کله په پاکستان کې خلک ورکوي لهجه بدلیږي.
عید مبارک.
د بنګالیانو اختر مبارکي هم د دوی د لهجې تر اغېز لاندې وي.
عید مبارک.
د نړۍ په ځینو هیوادو کې بیا د اختر د مبارکي پیغام بدل وي، لکه په پښتو کې چې د عید مبارک په ځای وایو
اختر مبارک.
په پښتو کې هم دا راس وایو
اختر مو بختور شه.
په پښتو کې کوچنی او لوی اختر هم بیلو او وایو
کوچنی اختر مو مبارک شه.
دا هم وایو
وړوکی اختر مو بختور شه.
د پښتو ژبې په څیر مالزیایان هم عید مبارک نه وایي، دوی وایي
سلامت هری رایا عید الفطر.
د مندرین ژبې ویونکي هم ځانته د اختر مبارکي پیغام لري. ترکان هم عید مبارک نه وایي.
ای بایرانلار.
د نړۍ په شپږ هیوادو کې اسلام رسمي دین دی، خو د نړۍ په ډیرو هیوادو کې مسلمانان ژوند کوي. په ځینو غیر اسلامي هیوادو کې د اختر مبارکي پیغام عربي ته ورته نه دی. مثلا په بوسنیا کې خلک وایي
بایرام شریف مبارک اولسون.
په بل اروپایي هیواد فرانسې کې بیا وایي
Je vous souhaite un joyeux Eid.
په نړۍ کې تر ټولو په انډونیزیا کې د مسلمانانو شمیر زیات دی. په دې هیواد کې 240,000,000 مسلمانان ژوند کوي. ورپسې په پاکستان کې مسلمانان زیات دي چې شاوخوا 250,000,000 ته رسیږي. په هند کې بیا د مسلمانانو شمیر 211,000,000 ته رسیږي چې د نړۍ د مسلمانانو دریم ستر جمعیت یې جوړ کړی دی. ورپسې په بنګلادیش کې د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 155,000,000 ته رسیږي او بیا د نایجیریا د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 112,000,000 ته رسیږي. په اکثر اسلامي هیوادونو کې خلک د عربي کلمې عید مبارک په معنا پوهیږي.
له خبرونو ور اخوا
د کندهار د سوداګری خونوي تیر کال دغه ولایت څخه شاوخوا 438 میلیون ډالر په ارزښت وچا او تازه میوه، طبي بوټي او نور توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي. راځئ چې په دې اړه له کندهار رپورټ واورو.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال انجینر عبدالباقی بنا وایي په تیر 1402 هجري لمریز کال کې د وچکالي او سپین بلدک له لارې د تړل کېدو سره سره له کندهار څخه 411 زره ټنه تازه وچه میوه، معدنیات، طبي او طبیعي بوټي، سبزیجات، پنبه، د حیواناتو پوستونه او نور بیلابیل توکي صادر سوي چې د وړم کال په پرتله کم دي. د نوموړي په وینا د دغه صادراتو ارزښت 438 میلیونه او 1500 زره امریکایي ډالره کیږي. ښاغلی بنا وایي دغه صادرات تر ټولو ډیر پاکستان او بیا هند، عربي متحده اماراتو، اروپایي هیوادونو او امریکا ته سوي دي.
چلور سوه لزر تنه یعنی چلور لکه لزر تنه صادرات موږ درلودله چې په هغه کې تازه میوه و وچه میوه و معدنیات و متفرقه شان و په هغه کې پنبه هم پکې شامل دي، طبي نباتات و طبي نباتات و مختلف ممالک ته تللي دي چې هندوستان ته تللي دي، پاکستان ته تللي دي، اماراتو ته تللي دي، کاناډا ته هم تللي دي. متاسفانه باید ووایو چې ښه ډېر وخت دغه د چمن دروازه بنده وه، نو زموږ صادرات د دې منطقې څخه په اصطلاح نقل سوله د جلال اباد تورخم له لارې څخه ولاړله او یا هم د هرات د خوا د تورغونډۍ وه.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال زیاتوي چې څو میاشتې د چمن پرلت لخوا د سپین بولدک د دروازې تړل کېدو د صادراتو په وړاندې خنډ رامنځته کړی وو چې له کبله یې سوداګر اړ و پر نورو لارو صادرات وکړي او پر دې لارې د صادراتو کچه ټیټه سي.
غټه ستونزه په دې منطقه کې دا لارې بندېده وه چې دا زموږ تاجران ډېر مالونه یې تر هغه ځایه تللي وو، بیا یې بېرته را انتقال کړه، بیا یې د دې ځای تورخم ته یوړله. د کرایه په لحاظ هم مشکلات ورته پېښ شو او دا لاره هم پر تازه میوه منفي تاثیر کوي. د لارې اوږدېده، د مارکېټ ته نه رسېدل او په ځینو پر وچه میوه هم په اصطلاح منفي تاثیر کوي او په ټولو موادو باندې، ځکه کرایه جات دوه درې چنده کېږي.
تیر کال د سپین بولدک چمن دروازه خاص د تازه وچ میوې د فصل پر وخت بند سوه او د کندهار سوداګرو به خپل مالونه د جلال آباد، تورخم او هرات تورغونډۍ پر اوږدو لار واستول چې د لارې د وژ واټن له کبله یې مصارف زیات وو. په عین وخت کې په کندهار کې د وچ میوې د اتحادیې مشر اجی عبدالحد او د تازه میوې د اتحادیې مشر اجی نانیاغه د دواړو هیوادونو له حکومتونو غواړي تر څو سوداګري په سیاست ګډه نکړي.
دروسه پوری د چمن لار تقریبا بند ده او یا د څو ورځې کې چې د مالو پر مخ پر تاګور اتک پر مخ باندې خلاصه شوې ده، نو دا د افغانستان او د پاکستان د صادرات او واردات تجاران ته ډیر زیات زیان ورساوه. که څوم دا زیات زیان د پاکستان په ضرر وو او د افغانستان صادرات چې وه هغه پر تورخم پر لارې کېدله، د ډیرو زیاتو مصارفو په درلودلو سره زموږ صادرات په ډېر کمه کچه باندې وسوله.
اول باید د پاکستان د کنسلګري او د مشرانو سره د افغانستان اسلامي امارت مشران کښېني مجلس وکړي او آینده د عقلان وستن چې
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیازلي واک تر لاسه کولو وروسته د خپل وسلوال پوز د جوړولو لټه پیل کړي، خو د طالبانو حکومتي چارواکو د دغه پوز د شمیر په اړه بیلابیل ارقام وړاندې کړي. تازه د طالبانو د حکومت د پوز لوی درستیز ادا کړی چې د دوی د وسلوالو ځواکونو شمیر 1500 سره دی، خو د چارو یو شمیر پوهان د اداره د ویو په اړه بیلابیل نظرونه لري. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د واک تر بیا ځلي لاسته راوړلو وروسته د وسلوال پوز د جوړولو په لټه کې دی. د طالبانو حکومتي چارواکو په وار وار ویلي چې د منظم پوز درلودل د دوی د واکمنۍ په ټینګولو کې مهم رول لوبوي، خو د طالبانو د حکومت سیاسي او پوځي چارواکو د خپلو وسلوالو ځواکونو د شمیر په اړه تر اوسه بیلابیل ارقام وړاندې کړي دي. په تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو د حکومت د پوز لوی دستریز فصیح الدین فطرت له تلونیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د دوی د وسلوالو ځواکونو شمیر 1500 زره دی، په داسې حال کې چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت سیاسي مرستیال مولوي کبیر ادعا کړې وه چې دغه شمیر 300 زره دی. فصیح الدین فطرت له تلونیوز سره د خپلو خبرو په یوه برخه کې دا هم کړی چې د طالبانو د حکومت د پوځ شمیر 122,000 دی.
شمیر دقیق نیروهای مسلح افغانستان کې چوکاټي
د کورنۍ چارو استخباراتو او ملي دفاع وزارتونو په چوکاټ کې د افغان وسلوالو ځواکونو دقیق شمیر 1500,000 دی او د افغان ملي اسلامي پوځ شمیر 122,000 ته رسیدلی دی او د اړتیا له مخې په دې کې زیاتوالی راځي.
په دې خبرو کې فصیح الدین ویلي چې د طالبانو حکومت انتحاري کندک لغوه شوی او کسان یې د طالبانو حکومت ځانګړو ځواکونو کې ځای پر ځای شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوځ لوی دستریز دغه شان ویلي چې له طالبانو پرته نور کسان هم د طالبانو د حکومت په پوځ کې شاملېږي. په همدې حال کې د پخواني نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکو لخوا په دې شمیر د وسلوال پوځ اعلان رواني جګړه او د امتیاز اخیستنه ده. شینواری وویل
تعداد کلی از اینا در وقت جمهوریت
د جمهوریت پر مهال د دوی ټولو شمیر تقریبا د 40,000 څخه تر 70,000 پورې نه وو، یعنی له دې زیات نه وو. په دې اساس د شمیري وازې رواني جګړه ده او له دې زیات بل څه نه دي. خو هو دا ممکنه ده چې د ځینو هیوادونو نه دوی د دې ارقامو نه ځینې امتیازات ترلاسه کړي، نو ځکه غواړي ارقام لوړ وښي.
د چارو یو شمیر کارپوهان بیا د فصیح الدین د دې ادعا په اړه ویشلي نظرونه لري. د امنیتي چارو په اسحاق اتمر وایي
هغه کسان چې له طالبانو سره په پوځي لیکو کې دي د یو ټاکلي میاشتني معاش د ترلاسه کولو لپاره د طالب پوځیانو یا د دوی له اردو سره همکارۍ ته لیوالتیا لري. خو په ټولیز ډول ویلی شو چې د طالبانو پوځي ځواک له فکري پلوه یو نظر دي، خو له پوځي اړخه دوی مسلکي او ځانګړي پوځي زده کړې نه لري.
احمد خان اندر هم د طالبانو د دغه شمیر دولتي ځواکونو د تمویل سرچینه د پوښتنې وړ بولي.
در صورت کې
که چیرې زموږ هیواد د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته د نړیوالې ټولنې تر سیاسي او اقتصادي بندیزونو لاندې وي، موږ افغانان باید په دې پوه شو چې د 1500 پوځ تمویل له کومو لارو کیږي.
د طالبانو د حکومت سیاسي او پوځي چارواکي په داسې حال کې په لوړ شمیر د خپل وسلوال پوځ د جوړولو ادعاوې کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر بیا ځلي پیل مخکې د طالب ځواکونو شمیر شاوخوا 10,000 بلل کېده. د امریکا استخباراتي ادارو هم د روان کال د کب میاشتې په 22مه د بیلابیلو هیوادونو د امنیتي وضعیت او ننګونو په اړه په خپل یو 40 مخیز راپور کې ویلي چې د اسلامي دولت داعش خراسان څنګه هڅه کوي چې په افغانستان کې طالبان وننګوي او پر بهرنیو ګټو حملې پراخې کړي.
تاسو لا پیغامونو
دا ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم. محمدی مو د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ زما د یو نظر و مال د کوم مرسي چې راځي غرمونو کسانو ته نه رسیږي، دا چې د افغانستان کې د اوبو پر بندو پر کلینیکو ولګیږي، دا به د افغانستان د ستړو خلکو دپاره ډېرې په ګټې. د ازادي رادیو څخه ډېره مننه. خدای په امان.
زایو متقاعدم تقریبا دو کم اتیا کلان یم، نور عاید نلارم، کور کراور کوم، دی سخت مشکلات سم خون کم. دا امارات پر غلای دی دمو گا تقاود نرکی وی دا خوزالم دی دا خوزی دمو گا ماشا گرده دلی وی پرمت والسامی یار وقت کار نهل توسط پاشو کرامت اک ار سوی بدبخترین ملت را دی سرنوشت ظالم پلوسته دمو سرنوشت سوست دست خلق پلوسته.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او محترم اوریدونکو ته د ورځې خاص ډک سلامونه وایم. یو پیغام دی و ټولو افغانانو ته، هغه په دا پیغام باندې سر خلاص کړه او ځان یې په پو کې. دا بعضې خلک پر واټساپ باندې مسجان سړي ته پرېږدي، وایي ستا یې دپاره جایزه راوتلې ده د څلورو هیوادو په بانک کې راوتلې ده، ما ته یې دا راواستوي هغه دا رقم، خو ستا جایزه راوتلې ده، ته به 2,200 افغانۍ
د شمس الدین په نامه و خوست ته واستې د سره پیسې عباس چې هغه ته دې واستوي هغه ته پیسې واخچې ته به ورشې په عینومې نه کې که بل بانک ته هغه بیا تا ته هغه 15 لکه افغانۍ درکوي ما زه دا پیسې ورکړم نو ما سر ورسره خلاص و سړی غله جباره ما زه دونی پیسې نه لرم ما ته دا 15 لکه افغانۍ راکړي بیا به زه شمس الدین ته پیسې حواله کړم وایستوم خو دې هګش هغه پیسې ورکړه بیا به ته هغه 15 لکه افغانۍ یوې نو زما سر په خلاص و سړی غل دی نو ما ودا 15 لکه افغانۍ دي هغه به زه راواخم لکه افغانۍ به تی ته درکړم هغه 24 لکه افغانۍ یې زما برا ودا کنه دا رقم نه کېږي ژر یې تسلیم کړه کنې دا جایزه موږ بیا بل چاته ورکړو نو زما سر ورسره خلاص و